په کابل کې د ټپ هنځای لوستای دی او د عامه صحت په برخه کې له پاکستان څخه ماستری اخیستې ده. لدی په وورو چې د سویډن په کمیټه کې کار ولې پیل کړی دی.
اشپات مشتم کومنالایز جنټین کې کار وکړ، خارې نه زسته وکاله ما په یونیسف کې کار کړی د مور او ماشوم د وخت په برخه کې او ورسره د وکالو نه بیا ما سټډنټ کمیټې سره کار پیل کړی. دن څلورم کال دی چې د سټډنټ ماستر سره کار کوم.
سوریا جان یوسفزی په یونیسف کې مو کار کړی دی او په ملالیز جنټون کې مو کار کړی دی او د سویډن کمیټه مو انتخاب کړی دی. یعنی تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی هم له بهرنیانو سره. له افغانانو سره د یو افغان کار کول څه ستونزې لري؟
په دولتي چوکاټ کې کار کول د بیوروکراسي او د محکمه قوانین دي چې هغه را بدل شي مې دی او همدارنګه زمونږ همکاران چې دی کدی خوانی سیستم سره بلد دی تا کار کوي. نو ځوان خلک چې دی سره کار کوي لکه څه ستونزې سره مخامخ وي. خو بیا په بهرني مؤسسات کې بیا یون د انجوګانو نه فرق لري. یون مثلا هغه څه رول او ریګولیشن او قوانین لري چې هغه د انجو نه ښه دی. بیا د انجو رول او ریګولیشن د دولت نه ښه دی. داسې توپیر شته.
دا خو تاسو دې برخه ته اشاره وکړه چې په اداري برخو کې څه مشکلات شته په افغاني ادارو کې او په غیر افغاني ادارو کې. لیکن په غیر افغاني ادارو کې طبيعي خبره ده چې بهرنیان هم کار کوي. ل شزو او نجونو سره د بهرنیو چلند طبيعي خبره ده، یو ډول دی او د افغانانو چلند بل ډول دی. ل دغه اړخه تاسو داسې احساس کړی دی چې افغان اداره او بهرنی اداره فرق لري؟
ما اصلا دا توقف زه داسې صحیح تزغار دا شم نشم ویلی چې ملالۍ شفخانه کې چې ما کار کړی هلته کاملا یو ښځینه محیط دی که نه؟ نارینه پکې نشته. په یو فیصد یا تقریبا دو فیصد نارینه پکې هغه د سرویس په بخش کې کارګر دی او مثلا ډرایور دی. ډېر کم په تخنیکي بخشونو کې کنارینه وی چې کفته دی واخل یو سر یا دو سر رازی. نو ټول خزینه محیط دغه توپیر ما تمامیم شوی نه دی. خو په هغه کې چې یون کې چې د انجو نه خو او انجو کې یو زه داسې زما برداشت داده ځکه زه په دې افغاني ټولنه جوان کوم او د مدني ټولنې یو فعاله یم. ډېر خپل افغانانو سره په تماس یم. دا جوته خبره ده که چېرې دونه زمونږ قوانینو کې کوم مشکل نشته د حساب د انسان د بشر د حقوقو په اساس قوانین جوړ شوي، خو هغه قوانین نه تطبیقیږي. د قوانین د نه تطبیق کېدو له امله انجونې په دوایر او ښځینه کارکوونکي په دولتي دوایرو کې ستونزې لري او همدارنګه هغه د انګریزي په حساب وایي فرینډلي انوایرمنټ نشته. ورته مثلا ډېر داسې دولتي ادارې دي چې هغه یو ښځ کودکستان نه لري. ښځه چې یو چیرې کار کوي هغه خو ماشوم یې ورسره وي ډېری وخت کې. مثلا دغه سهولت ورته نشته. که چېرې دغه سهولت هم وي داسې قوانین نشته، هغه قوانین نه مراعت کېږي زموږ د نارینه وو لخوا نه چې هغه کله چې د ماشوم د شیدو وخت کولو وخت کېږي هغه د ماشوم د غوښتنې په اساس باید مور که هغه شپږ ځلې مور غواړي مور باید شپږ ځلې ورته لاړ شي. که څلور ځلې مور ته ضرورت پیدا کړي څلور ځلې باید مور ورته لاړ شي. د دغه قوانین زمونږ په دولتي اداراتو کې نه مراعت کېږي ځکه یو خو دوی په دې نه پوهېږي او په پوهېږي هېڅ څوک نشته چې دغه قوانین تعقیب کړي او که څوک د قانون نه سرغړونه کوي یا مثلا ښځو ته ستونزې جوړوي باید دغه مجازات شي و یا توصیه ورته وشي چې دغه امکانات نشته. ده واضح خبره ده دولتي ارګانونو کې د ښځو سره بد چلند واقعا خصوصانو کې انجونو سره تاوتریخوالی ډېر موجود دی، هراسمنت موجود دی، آزار او اذیت انجونو ته موجود دی. په دولتي ادارو کې انجونې کار کوي آزار او اذیت ورته موجود دی.
ډاکټر یوسفزی تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه او تاسو په خپله د مدني ټولنې یوه غړی یاستئ چې د بن په غونډه کې مو برخه اخیستې وه او په بیړنۍ لویه جرګه کې هم تاسو استازیتوب کړی. د دغه نجونو د آزار او اذیت مخه د افغانستان په مرکز مثلا په کابل کې څرنګه ممکنه ده چې ونیول شي او تاسو په خپله د یوې مدني ټولنې د یوې فعال په حیث څه هڅې په دې برخه کې کړې دي؟
موږ د نورو مدني ټولنو سره یو ځای د خزینه بخش سره د افغان وومن نتورک یا د ای ډبلیو ان سره یو ځای اول کار د لوړو زده کړو د وزارت نه شروع کړی. د دوه ورځې کار لپسې موږ غونډه درلوده د محترم هغه سره وزیر سره د لوړو زده کړو وزیر سره، او هغه دې کار ته د هغه هم په اولویتونو کې و، ځکه هغه هم خپل همدې پوهنتونونو کې استاد و. دغه هزار دغه هزار اذیت زموږ نجونو ته د استادانو لخوا دی، د هغوی د همصنفیانو لخوا دی، قرک کې دی، په لارې سر باندې دی. وزوی سره مونږ خبره کړې یو د هزار اذیت د مخنیوي په خاطر یو پالیسي باندې مونږ ورسره کار کوو، او دا نه یوازې چې دا پالیسي باید جوړه شي یا موجودی د هغه په غنامندۍ کې کار وکړو، خبره دا ده چې دا پالیسي باید تطبیق شي.
څومره هیله مند شوي کله چې مو د لوړو زده کړو له وزیر سره وکتل چې دا ځل به په دې برخه کې ستاسو او ستاسو د همکارانو کارونه مؤثر وي؟
یو خو د دې خپل د وزیر ته بجمنه دا یو اړخ د موضوع ده، او بل دا چې هغه په خپل دغه موضوع باندې پوهېده، یعنی هغه مخکې د مینه چې دا خبره موږ ورته مطرح کړو، د یو ستونزې په صفت هغه ته دا خبره مطرح وه مخکې د مخکې نه.
مننه ډاکټر سریا یوسفزی چې د مخکښ ښځو په پروګرام کې مولا سجی رادیو سره برخه واخیسته.
مننه ژوندې ستاسو د ټولو او رضون کنم که از ما غاگی او ریزیلی او سفت سوگان سر یوزی اغوینم منانا کم چپاو سلمان دیده از ما خبر سیغاتی.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 او په لوی شهرونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټوډیو کې مېلمه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د بل د سیمیز دفتر د ارزونی او چړین د څنګه مرستيال او د الواحد سیرت ملمدی. سیرت صاحب شرغلست.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې تاسو ته ساسي محترم ادارې ته او د افغانستان ټول هغه وګړو ته ساسي رادیو او یقه کنر د خزې خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
سیرت صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، د افغانستان په وزیر قوانینو کې د کار د حق په اړه څه ویل شوی دی؟
اسلام د کار کارمندنې کار ته تشویقولو په هکله څه ډیر ارشادات لري. زه فقط هغه حدیث ته اشاره کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی او سوال یې وکړ چې ما ته پیسې راکوي زما اقتصادي وضع کنه. نو رسول صلی الله علیه وسلم ده ته پیسې د دې خاطر وسایل واخیستل، رسۍ او تبرګی، ول چې ته لاړ سه لرګي راوړه بازار کې عرضه کړه، الله به وسی له دې طریق نه ستاسې دغه د ژوند مشکلات به رفع شي. وروسته وخت چې دې صحابي سره بیا ملاقات او پوښتنه وکړه چې وو الحمدلله زما زوان ډیر ښه دی. نو دغه هغه تهداب دی چې اسلام خپلو وګړو ته د کار او د کار کولو رهنمایي کړې ده. نو په دې اساس باندې اولین بنسټ د کار او کار ته خلک اچول د اسلامي دستورات دي. خو تر څنګ چون بشري ټولنه ده او بشري ټولنه د وخت د تقاضا او د زمان د تیرېدو په هغه باندې چې خلک انکشاف کوي، ترقی کوي، مخته ځي، څه دستور او لوایح چې هغه په ملي او بین المللي سطحه کې هغه ته څه ارزښتونه او قواعد هغه ورته په مد نظر کې نیول سوي دي، نو پس د دغه اسلامي او بین المللي حقونو په رڼا کې کولای شو چې دا ادعا وکړو چې کار یو بشري حق دی. د ټولنې بې د کار هیڅوک نسي کولای چې هغه خپل ژوند او معیشت په مخ بوزي. د کار په حق له څنګه چې اته څلوېښتمه ماده یو هر افغان د حق د کار لري او تنظیم د امور د کار هغه به ذات اتیا امورو کی تنظیم چې هغه حق د کار دی چې هغه په اساس د رخصتیو باندې او ساعتونو باندې او مثال مریضي او کم ساعتونه با مزد کار سړی وکړي کم کارونه بې مزد هغه جلا هغه دی. خو زه صرف څو ټکو ته اشاره کول غواړم. د اصول د کارو دا دی چې دولتونه ملکونه سره او یا په خپل داخل کې موجودیت د کار ډېر مهم دی چې اول خلکو ته کار او کار کول د دې زمینه برابر سي او ورته پیدا سي چې ترو خلکو کول سي چې کار ځانته پیدا کی. بل دا دی چې دې کار ته د خلکو لاسرسی هم وي کنه، لکه چې په بازار کې کارمندنه او فرض مثال بغیر د تبعیض نه او بغیر د هر څه نه باید ټولو ته علی سویه کار پیدا سي. بل دا دی چې پذیرش د کارونو هغه مناسب وي، داسې نه وي چې خدا نخواسته ناوړه کار چې هغه د ملک د اجتماع په خطر باندې، داسې کارونه هم باید ونه سي. نو هسې کارونه چې کار خلکو ته پیدا سي، د خلکو لاسرسي ورته وي او د ملک ضرورت ورته وي، دا په داخلي هغه کې او که بیرونی چوکاټو کې هم یې کوی سي چې د بین المللي قوانینو په رڼا کې دولتونه سره کوی سي، یو له بل سره د تفاهم پرانا کې کولی سي چې یو د بل د کارمندنې بازار یو بل ته سره عرضه کړي او اجازه سره ورکړي په نړیواله او بینالمللي هغه کچه باندې په نورو ممالک.
هغه څوک چې کار کوي د هغوی لپاره څه اصول او مقررات وجود لري؟
لغو څنګه چې مخکې مداست ارزو کې چې د حق کار په قانون کې سته، د هغه له خاطره خاص اصول او تنظیم او مقرره لري. د هغه مقرره په رڼا کې که هغه په دولتي چارو کې کی او یا بیرون چارو کې، باید هغه قانون د کار هغه تنظیم سي. د هغه په رڼا کې دولت هم د بشري د قوې نه استفاده وکړي د خپل کارونو له خاطره، او که څوک شخصي کارونه کارخانې او کارخانجات او غیره لري، د هغوی له خاطره هم همدغسې څه اصول او ضابط او مقرره ده پکې. نو په دغه د اصول او مقرر په رڼا کې باید ټول که هغه دولت دی او که شخص دی خپل ځان به عیاروي. دولتي هغه کې څه ستونزه نشته، خو شخصي کې بیا هم دا ستونزې سته چې د خلکو د مجبوریتونو نه د خلکو د ضرورتونو نه په اساس خلک بعضې څه ناوړې ګټې او استفادې پورته کوي، دا ښه کار نه دی.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
ایا هغه څوک چې د کارګر له قوې څخه ناوړه استفاده کوي په قانون کې د دې کسانو په اړه څه ویل شوی دی؟
نو نه څلوېښتم ماده د قانون اساسي کې دا راغلي چې د کار اجبارول د منع دي، څوک نشي کولی چې څوک په یو کار باندې هغه مجبوره کی. خاصتاً چې نن سبا جنگی حالت دی، په داسې جنگی حالت کې او یا آفتونه کم که راځي، څوک د هغه د مجبوریتونو نه د هغه د ظروف د اقتصاد نه ناوړي خلک ګټې پورته کوي، دغه په قانون کې منع راغلی ده چې څوک نسی کولای د چا د بشري د نیرونه غلطه استفاده او یا د هغه د مجبوریتونو نه د یو انسان سوء استفاده وکړي، که هغه د جنگ زمینه وی، که هغه آفات وی، او هغه که داسې نور مسائل په یو ملک کې پیښیږي او یو کس مجبور دی چې یو مړی ډوډۍ ځانته پیدا کړي، نو هغه څوک چې خلک په کار باندې ګماري دا منع دی په قانون کې. او که بیا احیانا څوک دې ته لاس وړاندې کوي او کوي، بیا په دې خلکو له خاطره په قانون د جزا کې ورته جزا ده، لکه پنځه سوه شپاړسمه ماده کې که څوک د خلکو د نیرونه په فریب، په هیله، په استثمار استثمار او پنور او غبند یا د دې دغه نیرو خرڅول په بل چا باندې د جرم دی د دې له خاطر جزا ته نه د جزا په حبس طویل باندې د چنه د 15 تر 15 کالو کڅوک د سیاو څوک دغه د ضرورت نه سو استفاده کوي او یا ناوړه ګټه تر پورته کوي د ځکل محاکم ته مراجعه وکي او هغه څوک چې دا کار کړی باید هغه په حبس طویل باندې محکوم سي او جزا د محاکمو له طرفه ورته تعین سي د جزا
ډیره مننه سره صاحب قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وي خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضریږو په کلام ملسه
داستان نازک یادونه